ستړي مشه د مشال ریډیو د یوې بلې او سات خبرونه سره داود خټک در سره ما او د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو ته د لیکوال او شاعر اسد دانش سره مرکه درکړو. اور دن کو تاسو کده مشال ریڈیو اپلیکیشن نوی ڈاؤنلوڈ کرے نو ہم دا اسے ڈاؤنلوڈ کے او دا اغی دلاری تاسو دا مشال ریڈیو ٹولی خبرونه په صفا او رونا توگا اوری دیشے او دا تاسو دنگا زکا ویو چې د مشال ریډیو په شارټ ویوز کې سنځدا مونږ نشو کولای چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه د شارټ ویوز د لارې درکړو. نو هر کله چې تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کینو تاسو چې هر چرته خو چې تاسو سمارټ فون لري او تاسو انټرنیټ ته لاسرسي لري نو تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه په صفا او رونه توګه اوریدئ شئ. د مشال ریډیو اپلیکیشن تاسو که اپ سٹور ته ورشي او الته کې تاسو مشال ریډیو ولیکې نو یو نارنجي رنگ اپ برا سرګند شي او هم دغه د مشال ریډیو اپلیکیشن دی او هر کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړئ نو ډیر په صفا او رونه توګه تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه اوریدئ شئ. نو دغه د مشال ریډیو د اپلیکیشن په حواله سره او اوس تاسو لکه بسر کې چې درته مونږ اووی چې د نن ورځې په دې خبرونه کې به تاسو ته د لیکوال او شاعر اسد دانش سره مرکه در اورو او دا مرکه د مشال خبریال راشد خټک کړي ده. نو راځي چې دا مرکه در واورو او تر پای را سره اوسېږي.
دا مشال رادیو ده.
د پښتو په لیکوالانو کې به ډېر کم داسې وي چې د پېښور کې سخانۍ بازار سره لږ وړاندې په ډکینا البندۍ کې د دانش خپرندوی او ټولنې په دفتر کې ناسته نوي کړي. دانش خپرندوی او ټولنې زرګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي او خواره کړي دي. نن مو ستاسو دپاره د دانش خپرندوی او ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په هکله ده. بله خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک.
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب، څنګه یې؟ سیات مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
ښاغلی خټک صاحب، تاسو او ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو اوریدونکي زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
څو کاله کیږي چې تاسو کتابونه چاپوئ؟
موږ د دانش کتابتون یا کتابخانې په نوم باندې 1988 کال خپل کار پیل کړی، خپل سفر پیل کړی، چې بیا وروسته په دانش خپرندوی ټولنه باندې 1991 کال کې بدله شوه. دا نوم بدل شو، بیا هم د دانش خپرندوی ټولنې د پروګرام لاندې خپل کار فعالیت پیل کړی.
څومره کتابونه هم چاپ کړي تر اوسه پورې؟
دانش خپرندوی ټولنې تر اوسه پورې د 2099 شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، چې په دې کې ډېر هغه کتابونه چې پخوا چاپ شوي وو په افغانستان کې، بیا د وخت سره ورک شول. موږ بیا هغه را پیدا کړل، یو نسخه هم پیدا کړل او هغه هم دوباره چاپ کړل. په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه، ادبي کتابونه، سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسي او پښتو ژبه، البته په پښتو ډېر دي، په فارسي دا یو څه کمی موږ چاپ کړي.
د دې خپل کتابونو د کار نه څومره راضي یې چې تاسو څومره ګټه اور سره د کام ته یا ځان
خپل کار د رضایت خبره کوي؟ نو زه ته نه ډېر راضي یم، ځکه چې زما دې کار سره شوق دی، ذوق مې دی او علاقه مې ده. همدا مې غوښتل چې اول ورځ مې کار پیلو، همدا پلان را سره و، دا پروګرام را سره و چې زه همداسې یو څوک شم، یعنی د اسد نه یو څوک جوړ شم چې اوس اسد دانش شوی یم. د دغه نه اضافه ما ته نه څه نه غوښتل. د مادیاتو په برخه کې موږ تاسې پښتانه وایي چې څه قسمت وي نو هغه را رسېږي. نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده، ښه رزق را کړی دی، حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې، ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم کولای شو. نو زه د خپل کار نه راضي یم.
تاسې ټول عمر دانش صاحب د لیکوالانو او شاعرانو دې خلکو سره تیر کړو، ځکه چې د دوی کتابونه چاپوئ او خوراوئ. دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پېژني یا تعلق یې ورسره دوستانه ده، ملګرتیا ده ورسره، هغه اسد دانش دی. نو د دوی کوم عادتونه مو خوښیږي او کوم عادتونه مو نه خوښیږي؟
خټک زه تا پیژنم، تا هغه ځای ګرئ چې اس خارخ نه کوي. د لیکوالانو عادتونه خوښیږي او نه خوښیږي، دا خو داسې خبره چې دا هم د ټولنې غړي دي، دغه ټولنې خلک دي، دغه ټولنه کې ستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې، ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی، نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې دی له ټولنې سره ډېر توپیر ولري، ډېر بدل دي وي. نو دی کې هم ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، خود غرضه خلق هم شته دي، شریف خلق هم شته دي. مونږ ورسره بس چلیدلی یو د دې په رقم. هو یو شی ما ډېر ځورئ، ځینې خلک داسې و چې زمونږ کتابتون به د خپل د یو سنګر په حیث استعمالو، دلته به ناستل مونږ سره داسې خبرې به کولې چې ډېرې پرېوتې او بېکاره، او مونږ به مجبور وو چې دې لپاره چې میلمه دی نو مخامخ ورته نشو ویلی. هغه ځینې کارونه به حتی په مونږ تاوان شول چې دا زه پکې شریک یم، یا ځینې مشران ما نه به خفه شول. ما به هغې ته ویل چې ګورئ، دا خو تاسې ښه پېژنئ، دا خلک هم تاسې پېژنئ او دا کار هم تاسې پېژنئ، زما کار نه دی دا، او دا د نورو کار دی، یا مثلا حتی نوم به مې ورته اخیستی چې دا د فلاني کار دی. خو هغې به ویل چې نه، دا ځای خو ستا دی. ما به ویل یو بالکل ځای خو زما دی، خو خبره دا ده چې زه یو میلمه ته یا یو ملګري ته یا یو سړي ته څنګه وایم چې وروره دغه قصې چې ته کوې دا اوزه بس زما د ځای نه، زما د دې دفتر نه اوزه، زما د کتابخانې نه اوزه، نو دا خو زه نه شم کولی. داسې یو ستونزې به وې. ما یو قسم هغه څه ورته وایي چې سړی کله کله یو کار یې نه وي کړی خو نام بدی شي، نو کله کله د دې لیکوالانو د خرابو عادتونو ښکار شوی هم یم، او دا ستونزې شته دي. دا خبره خو چې تاسې وکړه نه پوهېږم چې په طنز کښې مې وکړه که څنګه، خو دا ما هم یو وخت لیکلې وه، یو وخت نه بلکې یو دوه ځلې مې په دې فیسبوک کښې لیکلې وه په سوشل میډیا کښې، چې د باچا خان نه پس د پښتو لیکوالان او شاعران چې ډېر خلک پېژني هغه زه یمه. داسې نه چې هغوی ما پېژني، زه پېژنم تقریبا، زه ورسره یعنی زه دی ډېر پېژنم، د کوټې نه نیولې بیا تر سوات پورې، تر دیر پورې، تر بونیر پورې، بیا په دې منځ کښې مثلا په بنو کښې او په مروتو کښې او په چېرته او چېرته په دې پښتونخوا کښې، همداسې افغانستان کښې د هرات نه نیولې تر مزار او قندهار او هلمند او زابل، په دې ټولو ځایونو کښې زما ملګري دي، لیکوالان دي. حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په څلېرویشت پنځه ویشتو ولایتونو کښې کورونه لرم، مورګانې لرم، خورګانې لرم، ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان، هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي، داسې ځایونه شته دي، داسې دغه شته دي چې یو مور به راووځي، ما به ښکل کړي، کور ته به مې دننه بوځي او ما ته به وایي چې مېلمانه دې په حجره کښې کېنوه. دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی. نو یعنی دا خبرې چې زه کوم دا په ریکارډ کوم، داسې هوایي خبرې نه دي، عملا مې هم ښودلي دي او بیا یم ښیمه که ضرورت شي او څوک راسره دا دغه نه مني. نو بس دا د خدای یو لطف دی، یو رحم دی چې په ما یې کړی دی، او دا هر څوک نه لري. نو
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو، داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګورۍ ویشلی شو.
ما خو تاسو ته ستاسې د پوښتنې په ځواب کښې مخکې هم وویل، شاعران هم د دغه ټولنې بچي دي او غړي دي او خلک دي. دې کښې هماغه خبره ده چې خود غرضه خلک هم پکې شته دي، د پیسو خلک هم پکې شته دي، شریف خلک هم پکې شته دي، د ملګرتیا خلک هم پکې شته دي. ګوره داسې خلک هم پکې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم، شاه سعود زمونږ ملګری دی، زمونږ او ستاسې شریک ملګری دی. تقریبا اته کتابه دانش خپرندوی ټولنې کښې چاپ شوي دي، هیله ده چې نږدې ورځو کښې یو بل کتاب هم چاپ شي. نو هغه ته خلک راغلي وو چې ته دا خپل کتاب مونږ ته راکړ، جرګه ورته جوړه کړې وه. نو بیا ده ورته خندلي وو چې زما کتاب خو د سجان لالا چاپ کوي، او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشئ، هغه سره خبره وکړئ، که هغه نه چاپو بیا تاسې چاپ کوي. نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکې شته دي. یعنې دا یو څو مثالونه وو. سالک صاحب یادولی شو پکې، مصطفی سالک داسې یو سړی وو، تاسې خپله پکې یادولی شو، نور ملګري زمونږ استاسې ډېر دي. نو دا نومونه که اخلم نو ستاسې مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډېرو نومونو، یعنې ډېرو نومونو شته دي چې ما سره ملګرتیا کړې ده، انډیوالي کړې ده. خو داسې خلک هم شته دي چې مونږ نه خپل کار پوره کړی دی، بیا سلام هم نه دی اچولی، تللي دي. نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کښې. ما تاسې ته وویل چې ځینې داسې هم پکې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر، زما کتابخانه، کار به دی کوو، بیا به مجبور نوم پکې زما خامخا راته ځکه چې زما زیو زی زما و کنه.
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو، نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل، نو تاسې د هغه سیمینارونو غونډو او جرګو ناراضي یې، هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو، دوی ګټه وکړه پښتو ژبې ته، کلتور ته، ادب ته، ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه؟
خټک صاحب، څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده، نو هغه نه پوهېږم، زما په ذهن کې یو خاکه وه، یو فکر ما سره، یو هیله وه را سره، چې هغه څومره صحیح وه او څومره غلطه وه په دې بیا هم نه پوهېږم. خو ما داسې ګڼله چې دا سیمینارونه، غونډې، لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو، نو کېدی شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولی شو. دې سره که یو قسم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسیږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې، نو دا به ډېره ښه وي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن، یو وخت کې کتاب یې په دغه کې چاپ شوی و په جرمني کې، په جرمني ژبه باندې. نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب یې ډالۍ که دانش خپرندوی ټولنې لغمان دپاره، دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې، یو څوک خو به بیا په جرمني هم پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي، نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا مونږوال نه پوهېږو، شاعرانو، لیکوالانو، دا خلک په دې ژبه او په داستا په مسلک نه پوهېږي، ځکه ته ډاکټر یې او په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پریزنټیشن جوړ کړې او زه بلته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري را وغواړم، ته به دا پریزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې، بیا به مونږ په فیسبوکونو، په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه را سره ومنله. بله ورځ راغی، مازیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ، ملګري راغله، اویا اتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ او دا هم جوړ کړ، ډاکټر صاحب پریزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه، دا پروګرام ختم شو، یو ملګری زنګ ووهه، وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا. ما ورته ویل وسړی، ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي، دا خو وړه غونډه وه، داسې چلو چې ته داسې دغه کوې، دا خبره کوي. نو هغه ما ته ویل چې نه، غټه وړه څه کوي، هغه فلانی چې و هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دې پریزنټیشن نه پس تللی، نو ورته ویلي دي چې راشه، راځه، بس زه معافي غواړم، ګناه زما وه. او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی و، ځکه ډاکټر خبر نه و چې چا ته وایي، ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاص سره. نو ما ته ویل چې داسې یو، ما ویل بس دا زما هم دغه هیله ده، که ما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو، نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې، ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو، نو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
او ڈاؤنلوڈ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونې اچ ای ای ال
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریلی کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ڈاؤنلوڈ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبرې اورو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د اولادونه چې دي دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو تاسو کاروبار مخته بوزي کنه تاسو نه پس؟
خطر څه سمره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلې دي خپل رښتې کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماسټران دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغې خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره به دی همیشه ستړي وو. موږ به چې پېښور کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو موږ ګر چې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي. ډېر هم نه دي بدل کړي خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دې لانجه وه چې تا دا کور موږ ته نیولی او که کتابونو ته. دلته کور کې دیم کتابونه دي ګودام نو ما به کور کې هم همدغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړه او بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه یې درلوده درې څلور کوټې وې پنځه کوټې وې یو حال غوندې درلوده هغه ټول د کتابونو نه ډک. نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي یو څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول پکې. د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وو هغه نم وهلي وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د دې خپرندوی ټولنه کې ناست یو مثلا کتاب خرڅ یو دا سر خو ګیز فکر نه کوم کدی نه وشي. زما خو شوق چې ما کوو ما ته نه خوند اخیسته پاتې شو د نورو خلکو خبره چې کتاب چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله پېښور کې په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې یا نولس سوه څو راځي اتیا تاتیا نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و د هغه نوم یې د حاجي بهادر خان نومېده. بهادر خان د زکریا حاجي زکریا خان پلار یو سپین ږیری و ډېر عمر سړی و د تقریبا نوي کالو سړی و. راغی ویل چې افغان مالیا وای تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع شروع مال والا نو بس شوق مې و. نو ما ته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان پکاري صبر د ایوب علیہ السلام او عمر د نوح علیہ السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کوم یو دي؟ نو زه حیران شوم ویل چې درېو کې خو یو هم نشته دي. نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې د افغانانو عمر خو همدغه څلوېښتو پنځوسو شاوخوا کې نو دېنه. نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی تا به ستړی کړي او دا داسې عادي کار نه دی کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما ویل راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې د ته د پښتنو په سر پیسه دار شوې او ته داسې شوې او ته هغه. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلکه اول خو تاسې کتاب نه اخلئ او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره د هغه اخلئ. موږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي پنځه سوه ټوکه یا زر ټوکه چې هغه اوس هم موږ سره ګودامونو کې پراته دي ښه ډېر ډېر. او یوه جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه په دا فیسبوک کې موږ هم لیکل کوو خلک هم کوي دې هم چټیات لیکي موږ هم لیکو. بس نو یو سوشل میډیا د خپل یو هغه لري یو رخ لري. زه په هېڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما یې هغه سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی د غزنی و شیشی اندر نومېده. هغه راته زما کس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې. ما ورته لاندې ولیکل ما ویل چې ستا غوندې خلک دلته یي. البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلې وه خو په هر حال ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته یي نو زه به خود بې خریداره یم. نو زموږ ټولنه واقعا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. موږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ په همدې رابطه به در ته بیا خپل خپلې خبرې وکړم په صفت کې رانولی نو خبره در راغله. ما 15-16 عامه کتابتونونه جوړ کړل افغانستان کې او 80 کتاب عامه کتابتونونو سره مې مرستې وکړې. د کتابونه مې ورکړل. زما هیله دا ده چې یو چا ته کتاب ورسیږي، کتاب ولولي، ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره تاسې لاړ شئ ایران ته، یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړي. زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم، نو هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه، د ده مرد رشید په نوم باندې. ده مرد رشید 12 ټوکه کتاب و. تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی داسې قطار ورته ولاړو لکه دغه زمونږ ستاسې خلک چې دی خیراتونو ته هغه ته درېږي، داسې یو قطار ولاړو. او ته باور وکړه چې زه یو میاشت په تهران کې پاتې شوم چې بېرته د 15-20 ورځې تېره شوې، بیا هم داسې قطار ولاړو دا کتابونه لاس کې و بېرته. نو ما پوښتنه وکړم هلته څه خبره ده، وایي چې دی خو همدغه کتاب لولي، ډېر په دغه یې لولي، بیا نورې کتابخانې دي چې هغې بیا د دې دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 200 ارزانه اخلي بېرته، بیا هغې په نورو خلکو خرڅوي. نو بیا ما هم په هغې کې 2-3 سیټه 4 سیټه واخیستل، خپلو کتابونو سره مې ملګري کړل، پېښور ته مې راوړل، بیا مې هلته ملګرو ته ورکړل چې دغه کتاب باندې داسې راش. نو زموږ خلک خو هغسې دغه نه لري، یعنې د کتاب لوستلو د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري او هغه ذوق هم نه لري.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
محبت اول آسان پن نظر آگے پاخر کی میں نصیب خون آگے محبت اول آسان پن نظر محبت اول آسان پن نظر آگے
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کراته واخلی چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نوره برخه کې بل بل لیکوال دی. د خوخي خو زما دغه ټول ملګری دي. چا نه پوښتنه وکړه یو ورځ هارون باچا او غالبا چې د چا سندرې دې خوښېږي که د چا شعرونه دې خوښېږي د کوم شاعر شعر دې خوښېږي؟ نو باچا جی ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ویل چې زه اوس که ووایم چې فلاني شعر مې خوښېږي نو بل به خفه شي. نو دې نه دا ٹولو شیرو نے میں خوقی گی نہ زبا ہو دگڑ لکھوالا نو لکھ میں خوقی گی بیا پارا برخ کے بیل بیل دگدی نو مثلاً شیر د چاخ رے لنڈا کسا د چاخ رہا اور سرا ریسرچ د چاخ رے دخپل ملگر نمونہ بپکیات کچھ زما گڑ ملگری دی دا ٹول زما خوخ دی او د دې لیک مه خوخ دې دې الګرتیا مه خوخ ده نو نمونه نه بتیر شو
د نشته. ما د ډیرو کتاب لیکونکو نه مصنفینو نه لیکوالانو نه اوریدلی دي چې د دوی کتابونه خرسيږي خو پبلشران چې دې کتاب چاپون کې چکم دي هغه دوی ته پکې ګټه نه ور کوي. او ککله پښتنه تر وکړي دغه ورته وایي چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي خرڅوي نه دي خو دوی خپل ګټه کوي پکې ځکه چې دوی پکې خپل کور چلایي خپل کاروبار وي. نو تاسو څومره ګټه کړې ده په کتابونو کې؟ البته کمادي او مانوي دواړه ګټه یادې کو.
مانوي ګټه مې مادی گٹی ڈیرا کڑی دا زی وقت یو کے تتل ام نال تے او انگریز سره مخامخ شلو نو اغه سره خبرې کوله نو زما ملګری ورته ویل چې دا پبلشر دی. اغه ویل او وای چې 2600 کتابونه چاپ کړي دومره عنوانونه چاپ کړي. اغه سره بیخی حیران شو بلکې دروغ ورته ښکارا شو ځکه بهرانیان چې کوم پبلشران دی اغه خود ټول درې ټیټل یا څلور ټیټل یا دوه ټیټل چاپ کړي خو اغه بیا یو یو کتاب مثلا 100,000 لس میلیونه داسې چاپی نو پاره کې چې پلس لس روپیه موږ ټی 15 روپیه موږ ټی نو ډېرې پیسې کیږي. نو هغه فکر وکړ چې دا 2609 کتابونه چې د چاپ کړی دي نو ذهن کې به یو دغه ضرب کړی یا ضرب تقسیم به کړی چې نو سړی به خیس تر ګره وتلې نو ماز لکه ویل زه خو پوه شوم چې دا اوس خبر نه دی چې موږ 1500 ټوکه چاپو او هغه لس کالو کې نه خرڅیږي. زمونږ ټول هغه ګټې پیسې په ګودامونو د دکان په کرایو مصرف نو دی خو په دې نزاکت نه پوهیږي. زمونږ کار چې دی دا یو معنوي کار دی نو باید موږ د دې نه د معنوي طرف نه ډېر خوند واخلو. زه به تاته یو قصه وکم سې لنډې قصې به درته وکم اشارې به وکم نور نو د ډېرو قصو ډېرې قصې لرم خو البته د ډېرو قصو وخت خو نه وي تاسو سره. یوه ورځ داسې کار وشو چې یو ځای ته یو ملګري سره روان شولو نو هغه ملګري مې دا د اوس خو نو د موبایل زمانه وه یو چا ته یې زنګ ووهه فلاني ځای ته ځو او دی هم را سره دی زه یې یاد کړم. نو ته باور وکړه چې داسې یو 1.5 کیلومتره چې تللو موږ د دې ځینه دوه کسه روان شوي وو او یو 1.5 کیلومتره چې تللو نو 1.5 ملګري شلو او دا ځوانان چې یو مم نه پیژنده ټول د پوهنتون هلکانو دا سړی چې ما سره دا د پوهنتون استاد د هلکانو ټولو د دې لپاره زموږ مخې ته راوتلي وو. یو پول سره به 15 کسه ولاړو بل سره به 3 کسه ولاړو بل سره به 2 کسه ولاړو بل ځای کې به 15 کسه ولاړو موټرې به خپلې ورسره وي. نو موږ هغه چا سره چې مېلمانه وو هلته چې رسېدلو نو بیخي ډېر خلک شلو. نو دا ټولو ځوانانو دا غوښتل چې موږ د دانشو ګورو. نو ما هغې ته همدا خبره وکړه چې ګورئ زه پوهېږم چې تاسې ما ته نه یې راغلي دغه کوم دانش چې تاسې وینئ دې ته نه یې راغلي بلکې تاسې هغه دانش کتابخانې ته یا دانش خپرندوی ټولنې لیدلو ته راغلي یاستئ. یعنی زما لیدلو ته نه بلکې زما د کار لیدلو ته راغلي یاستئ. نور خو زه یو عادي سړی یم. ما نه تاسې ټول ماشاءالله تکړه استئ باسواده استئ لوستي استئ په خبره پوه سي. یو بل ورځ یو چا سره لاړم د یو چا مشکلو، نو هغه مشکل داسې و چې یو قاضي سره یې کار بند و، نو قاضي ما څه پېژند، قاضي سره خو زما کار نه وي، زما خو لیکوال شاعر سره کار وي. نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب نه. قاضي هېڅ لفټ رانه کړ. قاضي فکر وکړ چې دانش صاحب دی، نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی؟ هېڅ مونږ سره یې داسې ډېر په کبر خبرې وکړې. دې سړي ته مې کتل چې و سړی تاسو دغه ته راوستی یم، نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکې مه مې یادوه بار بار، هغه ما نه پېژني، ته بیا وایې چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی، هغه وایي زه څه وکړم؟ نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم، اشاره کوم او غصه یم. بالاخر دې کې یو همدغه دغه کې و، دې کشمکش کې و چې څلور پنځه ځوانان راننوتل، د دې قاضي زامن او وریرونه یو داسې دا چې راننوتل. نو دی کوم کورس ته تللي و، انګلیسي کورس و مازیګر، نو هغې نه بېرته راغله، کتابونه یې لاس کې دي. نو دې سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند ورته مجبور و، نو بخښنه غواړم دی به دا زما مرکم اوري. خو پر حال نو دې سړي ورته وویل چې دا دغه دی ځوانانو، دا دانش صاحب او دانش تا دی. نو بس راغاړې وتل او ډېر خوشحاله شولو. پلار ته ویل ته پوهېږې، کور ته لا ننوتل، زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې واتلس کتابونه یې راوړل. نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کتاب. نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو، بیا دې سړي ته وویل چې والله ستا کار مې نه کوه، خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړ، نو انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو. نو زمونږ کار دغسې معنوي کار دی. نو ما چې کوم خلک پېژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي، نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم.
څه فکر کوئ د پښتو ادب په اړه، چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پېړۍ کې څنګه مخې ته ځي، که شاته را روان دی، پرمختګ کوي که نه؟
خټک صاحب، پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره، د دې جنګونو سره سره، مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل، نړیوال ادبیات یې ولوستل، نړیوالو ژبو سره اشنا شول. یعنی مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو، مونږ سفر کړی دی، مونږ مخکې تللي یو، او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو. مجموعاً زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي، ځکه ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې، نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته، نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ، هلته لاړل، وکتل، ریسرچ یې وکړ، کار یې وکړ، ډېر داسې شیان راووتل، راسپړل کېږي، ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه و راوتلي، زمونږ خلکو ته نه و رسېدلي. خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده، چټ جی پی ټی او دا نورې ګوګل او دا چې لږ د دې کاپي او پیسټ نه ډډه وکړي، نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې کاپي او پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي. نه یې راسره نړیوال مني او نه یې راسره راتلونکي ځوانان مني. نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران، زمونږ اوسني لیکوالان دې له ښه مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده، چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوې، بیا مو څه وکړل، دا خو داسې تاسو د کاري یعنې د کاري ژوند خبرې دي که نه؟ خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کېږي چې تاسو دومره لویه حلقه لرئ د ملګرو، د مینهوالو، د پېژندګرو خلکو، نو حتما به مو سیاست کې هم چېرته برخه اخیستې وي که نه؟ نه مو دا اخیستې، سیاست مو بدې شي. دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت کې ګوندونه هم جوړول.
هو خټک صاحب، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه، د سیاست خبره مو کړه. دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. زما منداسې یو احساس و را سره، یعنی زه که دومره درته ووایم چې خوشبختانه یا بدبختانه، هر څه چې ورته وایې، په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغوی له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سر و کار و. ځکه زما پلار، تاسو ته معلومه ده چې نه نه نیم کاله پلچرخي کې بندي شو د کمونستان وخت کې، نو هغې نه مخکې، یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه، د اوه پنځوس نه مخکې د دغه سیاست او دې قصو سره اشنا وم او پوهېدلم، احساسولم دا خبره. نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په دا دیارلس سو ما خو دا فکر کوو چې دا کتاب زه چاپ کوم، نو دې کې به دوه خبرې، یو خو به دایي چې قصې به وګټم، بل به دایي چې پیسې به هم پکې وګټم. نو دا خو یو بحث. یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ نو مجاهدین لاړل داخل ته. نو هلته چې لاړل بس دا احمد د محمود سره او محمود له هغه بل سره او بل له بل سره په جنگ شول. هغه جهاد او دین او دا قصې او دا ټولې پاتې شوې. یو بد حال شو کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې د یو چا پاچایي وه، په بله کوڅه کې به بل څوک وو. دوستم دی او ګلبدین دی او دغه دی، دا رباني دی او دا مسعود دی او دا خلیلي دی او دا قصې پکې شروع شوې. سیاف دی او فلانی د فلانی په سر کې میخ ټک وهو، فلانی داسې وکړه، فلانی دا قصې روانې شوې. نو موږ ډېر خفه شولو. د یو ځوان په حیث، د یو افغان په حیث زه ډېر خفه شوم چې د یو مسلمان په حیث چې دا ولې موږ خو دغه د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ، کور کې شهیدان ورکړل، بندیان هم ورکړل، څلور کاله ما ټوپک وګرځو. نو دا بالاخر دا دې ته خبره راغله. نو بیا زما سه ملګري وو، هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالات مخه ونیسو یا د وطن ته خدمت وکړو. نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناستو، هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو، چې په سیاسي دغه کې کار وکړو، سیاسي سرک باندې کار وکړو، موږ خپل ټولنې ته، خپلو خلکو ته یو خیر ورسوو. نو ما ورسره ومنله، ما ویل صحیح ده، بس د دې دغه به څنګه یي. نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرحه شته او زه دغه یم، زم په همدې فکر یم، دا ستاسې په فکر یم، بلکې تا سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه. نو موږ ویل چې صحیح ده، ته دا طرحه ولوله، بله شپه ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول. نو موږ پنځه شپږ ملګري وو، دا طرحه مو واورېدله، ټولو اوکې کړه ورسره چې صحیح شو. یو نوم هم کېښود چې دا بیا وروسته مغه نوم بدل کړه، د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه. نو موږ فیصله وکړه چې دا دینی قصې او دا دغه قصې چې دي دا کمونیستي قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي، ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي و هغه یې موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال یې جوړ کړی دی. دغه کمونستان هم چې ویلې چې دا موږ به مزدور ته کار کوو، پلانای به کوو، دې هم خوند نه کړو، راځئ داسې یو منځنۍ لاره خپله کړو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلی. یعنې په دې نه منظور دا چې چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونه کړو، تجارت او سیاست ونه کړو. نو موږ داسې یو منځنۍ لاره غوره کړه.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Oh,
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں
یو وخت تاسو په خپل ملګرو باندې نږدې انډیوالانو باندې د دوی خاکی ملکل یا داسې خاکانامه مضمونونه ملکل هغه لړۍ ودرېدلې ده که دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پېښور یادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا هم راټول کړل هغه مې په هغې مې کار کړی نور هم هغه کې څه موږ چې راټول کړي وو بیا زما یو ملګري هغه سره دغه وو هغه داسې ګډوډ راټول شوي وو بیا اوس لګیا یم منظم مې کړل انشاءالله که ژوند وو هغه به چاپم کو نور مې د کابل یادونو په نوم باندې مې یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دې ورځو کې دغه واته میاشت یو کال داسې لږ په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوند وو بېرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټول نه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوند وو په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي
ها دانش صاحب نو خپه نشئ خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوښه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی ته لوی لیکوال جوړ کی کتابونه هم چاپېږي غونډو ته هم بلل کیږي او ډېر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظره چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډېر ښه لیکوال وي هم نو خرابې کی بیا هغه کتابونه هم هغه شان نه چاپېږي او خلک راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو
خلتک دا دا وسو ویم نو زه لکه چې دا دغه لرم ده ځینې خلک وایي پاچایان یو ځینې پاچا سازي که نه نو زه که لیکوال نه یم لیکوال ساز خو ضرور یم دی نه به نو زه څه انکار وکړم ډېر به ځان هم ښه سړی کوم نه البته دا ستونزه به لرم خو دومره به هم نه وي لکه څومره چې بیا خلک داسې چې پیشنه په شمخان هم جوړوي که نه نو یو څه به راکي ده دا عیب به راکي وي یو څه لیکوال به نه یم خو لیکوال ساز به یم یا شاعر ساز به یم خو خیر لږ دې د خلک هم انصاف وکړي دومره ډېر تیمان دې را پورې نه تړي او یو څه به زم ښه شم داسې به هم نه وایم چې زه داسې سپین باز یم دا کارونه هم کړي دي والا خدای دې معافي وکړي زما یو ملګری هغه ته به م ویل چې ګوره زمونږ ځان قدم به هم ډېر سخت دي ځکه مونږ هم داسې قصې کړي دي چې موږ کې ګودام کې نه شي کولی نو شته مونږ کې هم ستونزه شته دي دا زما نه وه
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابي شاعر رحمت شاه سایل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لرئ چې زموږ اوریدونکي واوري
سایل صاحب خو زموږ ډېر خوږ ملګری دی مشرم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې هم داسې لږ یاغیتوب او داسې لږ انقلابیت شته دی ګرچې خپله دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپله که ډېر نر نه یم خو نر سړی مې ډېر خوښېږي یا په دې معنی چې اوس ښځې خفه نه شي چې دا نر په کې څه مطلب شو ځکه چې یو وخت حسیناګل ویلي وو چې زه ښځه ښځه یم نو ما بیا ورته وویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا حسیناګل ډېره نره ښځه ده نو هغې ویل چې نه زه ښځه ښځه یم نو چې داسې یعنې زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښېږي نو سایل صاحب مې هم په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سایل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سایل صاحب غصه دی نو زه د لگیا ملگرو تا کوٹے تقسیم ہوا چھے دے کوٹا کی تراش او دلتا تراش او دلتا تنو دیر سخ مصروف ما شپیتا ویا کسا شاعران میں بیولی دیو اگی سر مصروف ما نو دے کے او سرائی راگا وی چھے تراش مارا سائل سیب دیر غصہ دے مالی ولی اغیت خو مارا اول اغیت کوٹا ورکڑا و دیر اخا کوٹا میں ورکڑا خزیده و خپاک و عرصه منظم و عرصه وی نکنه اغا دیر غصه دی تا او زده او دا نور ملگری مم دا سیدین تا تا خو معلوم دی چه پنزوش پیتا شایرانی او زیکی نو اغا دا اغی خوشالاول و اغا سنبالاول نو سایل سیب تر اغلم پا دی خپل طول مصروفیت که سایل سیب تر اغلم سی چل دی سایل سیب خیر شا یه روی دا سی کابل دی سر یا دا اس کابل دی دی که تور پتی نشت دی و کابل مال سایل سیب دل تا دا کابل دی دا مرغی پایم پا کشتا تا لک صبر خو کز دا خلق زی پا زی کم او سایل سیب چر تا صبر کی دی خلکو تا میلی هم دا غا دالیزونو که ولار مال تا سلک صبر لند اخکتا شما نو هل تا دا غا چیشی چای و دا تور چای میو قطعی راور لاو دی سایل سیب او تا میوار کرد چی وار میکرد ما تا یاو کنه یارا دا غا شیدر لویم
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانی پر یوٹیوب بگوری زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
صاحب شاہ صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نک هم ځکه چې هغه خپل هغه د ډاکټورا تیزیس چې هغه هم په دغه باندې و نقد باندې و او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی و ستاسو ډېر نږدې ملګری و د یو انسان په حیث او د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ
ډېر جالب سړی و خدای دې وبخښي ډېر پښتون سړی و او ډېر عجیبه انسان و موږ خو په پېښور کې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره موږ مهاجر یو یا موږ صاحب شاہ کی یو کار ہو چی ہر جمعہ با کتاب خانے ترات نو اول غگ بیدا کو چی یل کاسا دا سا خوشتا نو سا مسئلہ خونشتا مگوالی نا بس خیر دے او کبرا نگا نو بیا بے ٹیلی فون کو او منگم یو سالور پینزو زلی چی دا سی مشکل سر مخشوی ہو بل چاہتم ندیویلی صاحب شاہ تا بمویلی واغا و ما تویل چی رازا چی زو بس دوار زو دا مشکل بخ دے حل کی اگا بچے لاڑو یا به حل شو یا نه خو مقصد صاحب شاہ به خپل منډه نه سپموله ډیر ښه انسان و خدای دې وبخښي او جالبه خدا و چې په دې وروستیو کې چې وفات کېده نو اخري دوه شپې ما سره وې ما نه چې لاړ نو یو شپه کور کې وکړه په سبا باندې وفات شو زوی مور سره و ماشوم هغه وخت کې د سنگر ماشوم و دا مور سره و ما سره دوه شپې وکړې هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپریشن کړی و هغه ما سره و چې اپریشن نه مرا وسته نو ما سره یو شپه دوه وکړه صاحب شاہ زما ډېر خوږ ملګری و موږ یو ځای ډېر کېناستلو ډېرې خبرې م کولې ډېرې جالبې قصې لرو یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسی کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کې هغه وویل چې زه خپله که دا کار کوم او نشم کولی ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما نو بیا موږ هغه کار مخکې ویوړو اوم که ډېر کامیاب پروسه وه
شاخو دغه کتاب ما چاپ کړی او په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید
عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کې ځانګړی ذکر دی چې بېسواد و خو بیا یې هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي ستاسو ډېر نږدې ملګری و څه یادونه یې زموږ د اورېدونکو سره شریکول غواړئ
مروت صاحب کې یو خصوصیت و چې پېښور ته به راته نو هغه به ویلې چې دلته بل څوک داسې نشته دی چې زه ورسره شپه وکړم او زما ورسره شپه تېره شي نو هغه به کله چې زما ملګری نه و نو هغه وخت کې به دی راغی یو کتاب یې په ما باندې چاپ کړی و اول وختونو کې چې راغی نو کاروان صاحب یې پېژندلی او هغه وخت کاروان صاحب را لېږلی و دی چې دلته لاړ شه او دی به در سره مرسته وکړي دی چې راغی نو هغه ډېر داسې کلیوال او داسې سي داسې یو قسم مشکوک غوندې سړی و هر شي ته یې داسې پار څه باندې به هغه نه دغه کېده ګرمېده نه به انډیوال کېده نه به راته پې باندې نو ما سره چې یو کتاب نیمې چاپ کړ زه یې ولیدلم نو بل ځلې چې راغی نو ما ته ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره مې ملګرتیا شي هغه بیا نو هغه دې خدای وبخښي چلم بیس کړه تمباکو چلم نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه نو وایي چې نه تاسې خو ما ورته ویل زه اجره لرم بیخي مشکل نشته راځه چې ځو نورزي ته مې وویل زما ترور زوی و نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه واخله دغه نه جنگی پوره کې خرڅېږي. جنگی پوره نه یو چلم ویسا او تمباکو ویسا او کور کې کېده چې دا میلمه راځي. چې لاړ دا چلم یې وکتل ډېر خوند یې ورکړه. نو بیا به زمونږ هماغه نه پس ډېره ښه انډیوالي شوه. ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلی و، یو مې په دغه کې ساتلی و، کور کې ساتلی و. نو بیا پېښور کې ما سره شپه کوله یوازې، او بیا د وروستیو کې سعدالله فطرت په نوم یو زمونږ ستاسې ملګری چې و هغه یې منډیوال شو. هغه سره به مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله، بیا به هلته هم ته کابل ته هم څو څو ځلې بوته. داسې شاعري هم کړې وه چې د سندرغاړو دی ویلې و، هغه یې چاپ نه کړه. هغه باندې یو قسم شرمېده، ویل چې نه هغه ورکې که هغه موږ ته هم نه ویلې. هغلته محلي سندرغاړو د شعرونه ویلي وو، هغه یې داسې غیبه کړله، وی ژوله. هغه به نو بیا داسې و چې کتاب به کتابونه به ما ورته چاپول، بیا به ده وړل په هغه سیمه کې به ده خرڅول. دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کواټ ناخواته د ده سیمه وه، نو دلته به ده کتابونه خرڅول. بیا نو هغې کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو، بیا به ما ته زما پیسې بېرته راوړلې خپلې به واخ. نو بیا داسې یو وخت راغی چې دی موږ افغانستان ته لاړو، هلته هغې زینه مې هم د ده کتابونه چاپول. زمونږ یو څانګه وه په پېښور کې، نو کتابونه به م چاپول دته. نو دی درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار وه بېچاره. نو ما ته یو وخت زنګ ووهه د دغه نه د روغتون نه، وایي چې زه ناروغ یم او زه پیسې زه قرضدار یم، دا مې راوړي دي. ډاکټرانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې، کینسر شو بېچاره، دا دغه کینسر شو د معدې او که داسې شي. نو ویل چې ته دا پیسې څنګه درکړم، چا ته ورکړم او څنګه. ما ورته ویل چې نه کار مروت صاحب محترم، دا پیسې ستا شوې، درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یې هم درته ولېږم. نو ما ملګرو باندې هم غږ وکړ، مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري، هغه مرسته وکړه، نورو ملګرو خارج نه یو ملګري نیم. نو ما ورته یو درې څلور لکه کلدارې نور یې دغه کړې، او څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بوک ایجنسی مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور، حافظ صاحب پروفیسر صاحب، هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بوک ایجنسی ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله، او مروت صاحب ته ویسه په شیرپا روغتون کې دی. ورسره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغه دی، زه نه شم درتللی، نو تاسې زما په نمایندګي. ورسره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا، نظیف خان لالا، هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه، سړی په روغتون کې دی او خراب. نو دا درې ملګري حافظ صاحب به ورته کور کې یخنی پخول او ښوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله، ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسېده. او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره وه، پروفیسر صاحب. نو دا درې کسان ورسره ول، او څلور لکه روپۍ مې ورته راوړلې د انعام الله لالا نه واخیستې، راوړلې یونیورسټي بوک ایجنسۍ نه. نو هغه نورې پیسې مې موږ ورته وبخلې. نو خدای پاک کارونه چې د پیسو نه پاتې نه شو، د تکلیف یعنی پیسو خبره نه وه. که د پیسو خبره وای نو موږ نور هم پیدا کولی شوی، اسانه وې پیسې. خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځای پورې ورسېده. بیا دی وفات شو. نو چې وفات شو، زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل، د ده کور پورې، کلي پورې. بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه. دا د کلی خان وایي چې بیا موږ چې هغه ملګرو دا خلکو چې ویل، وایي د کلی خان جنازې ته، وایي د دې خلکو جنازې ته نه راځي، خو وایي بیا راغلی وویل چې دا څنګه سړی دی، دا موږ اوس پېژندو، دا خو ډېر خاص سړی دی، کابل نه کې خلک پېژني، او کابل نه ورته خلک راځي، او دا هغه خان دی څه پېژنده چې دی څوک دی. خو مروت خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی، خو بیا هم عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب ښه په جای کړی دی. بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب.
ډېره مننه دانش صاحب، ماشاءالله رادیو ته د وخت ورکولو خوشاله اوسې.
ښاغلی خټک صاحب مننه، تاسې مننه، نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو، زما ژوند مو راوسپړه، ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې، ډېر لری لری بوتلم. تاسې د کارکونکو، د راډیو د کارکونکو، د اوریدونکو، د ټولو نړۍ مننه. کور ودان.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، د دانش خپرندویو ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربا راشد خټک ته اجازه
ورکړئ. जादूगरे लरे जादूगरे लरे नाशनास्त्र गे जोरवरे लरे जोरवरे लरे بخوري او خوري وشي سما اوستا مين بخوري او خوري وشي سركي بڑے بڑے خبرے لری بڑے خبرے لری چھڑکے بڑے بڑے خبرے لری بڑے خبرے لری زور یہ لا سکے زور یہ لا سکے جادوگرے لری جادوگرے لری ناشناستر گے